السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پرا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو سل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
اول دا مهم خبرونه لندیز. د پاکستان په کوزدر کې د سړک غاړې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. بل خوا دغه هیواد په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن له وجې د ځایي خلکو کډې روانې دي، او تمه څرګندېږي چې د لیبیا د لرې کړل شوي حکمران محمد قذافي مړی به نن خاورو ته وسپارل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کوزدیر په غوړه بانډه کې د سړک غړې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا پیښه هغه وخت مخته راغله کله چې د ثمربغ تحصیل په غوړه بانډه سیمه کې یو ګاډی په سړک کې د وړاندې څخه خښ کړی شوي د ریموټ کنټرول بم باندې وروخته. د پیښې په اړه د کوزدیر ډی پی او سلیم مروت مشال ریډیو ته څه داسې ویل؟
بس سرور کسان ریموٹ کنٹرول ایڈی سرور کسان بکی شہیدان دی دا غوڑا ہی لگ دی.
د مشال ریډیو د خبريال مخې د پیخي اورستو پولیسو سیما په خپل ولخه کې اخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. د پاکستان د مذهبي سیاسي ډلې جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د گاونډي هیوادونو ترڅنګ د ټولي نړۍ د ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې امن پر ځای کړي. پرون په پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن صدا سی ویل
ټول افغانستان چې کوم له هغه جنگ نه انتهایی زیات متاثر ده، او افغانه قوم قابل رحم ده. ظاهره خبره ده چې تمام ګوانډي نړیوالو او بلکې عالمی سطح باندې د دنیا عالمی برادری هم دا ذمہواری ده چې یو جامع غونډه سوله منځ راشي او افغانستان کې یو مستحکم نظام په مخ وړاندې روان شي.
یاد دی بیچ ردینا اولاندې پرون مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویلی وو چې افغانستان افغانستان دی او پاکستان پاکستان دی، او هغه د افغانستان په خلکو هیڅ کله هم خپل رائے نشي تپلې. نو موري ویلی د افغانانو خپل کار او اختیار دی چې څنګه د امریکا ضد جګړه کوي. د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن لوجې د ځایي خلکو کډې روانې دي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا اف ډی ایم تر مخه تر اوسه د پیښور په جلوزو کیمپ کې د باړې څخه راغلي شاوخوا 900 کورنۍ رجسټر کړې شوې دي. یو تن شاه جهان افریدي چې په دغه کیمپ کې دیره وو وایي د حکومت لخوا ورسره څه مرستې نه دي شوې.
حکومت سے مخانے میں لو شو صرف یو اسپینا پرچے راکھ للا او پگا باندې غلاوی دا دریم اورز دا چشم نشته صرف سٹیم دوڑے راوڑی شام دے خوراک نی تو یو شا پر کی راوڑی نو اتویش او پنزوس تا سا پیو یو خاندان کی نو پگا باندې خلا دی نو چکی دی او نشای باران دای جمع دای ماشومانان خزی جکم دای زن داسی دی چی ڈیلیوری کیس والا دی بیماران دی.
یاد دی وی چې په جلوزو کیمپ کې د وړاندې څخه د باړې څخه راغلي شپږ زره کورنۍ ډېر دي. تاسو له مشالې دیونه خبرونه اورئ. د ترکی چارواکو لمخې د هیواد په ختیځو سیمو کې یې د تیر اتوار په ورځو راغلي د 0.2 زور په زلزله کې د مړو کسانو شمیر 209 تا رسیدلې دی او 1500 نور جوبل دي. چارواکي زیاتوي چې په سلګونو کسان لا هم بېدرک دي، او دارنګ په زرګونو خلکو دویم شپه هم په سخت یخنۍ کې بهر تیره کړې ده. بلخوا د ژغورنو ډلو لخوا په سلګونو راپریوتو ودانیو لاندې د نښتو کسانو د لټون هڅې روانې دي، خو د رپورټونو تر مخه تر دې دمه د ملبي لاندې د ګیر کسانو د ژوندي پاتې کېدو امید کم شوی دی. تمه څرګندېږي چې د لیبیا د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي مړی به نن خاورو ته وسپارل شي. بلخوا د بشر حقونو د څار ادارې د مومر قذافي او د هغه د پلویانو د وژنې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تېره شپه ناوخته د مومر قذافي مړی د مصراته ښار نه روان کړی شو، چېرته چې د نوموړي مړی په یوه سټخانه کې پروت و. مومر قذافي د تېر زیارت په ورځو په خپل پلارني ښار سټ کې د ژوندي نیول کېدو وروسته وژل شوی و. د لیبیا د لنډمهاله حکومت یوه چارواکي ویلي دي چې د مومر قذافي مړی به په صحرا کې په یو نامعلوم ځای کې خښول شي. د قذافي د زوی معتصم بالله او د یو سلاکار مړی به یې هم په داسې ځای کې خښول شي چې قبرونه به یې معلوم نه وي. په عین حال کې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د لیبیا له عبوري حکومت څخه د مومر قذافي او د هغه د پلویانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار ادارې ځانګړي استازي فریډ ابراهام زوایي:
I mean, I think an investigation into Gaddafi's death is critical for two reasons. Okay,
زما په فکر د مومر قذافي د وژنې تحقیقات د دوه وجوهاتو له وجې ضروری دي. لومبه دا ک دا تحقیقات ونه شو نو دا پیغام بلار شي چې لیبیایي اولس قانون په خپل لاسو کې خسته شي. دوی مدا چې دا محل په سلګونو وسلواله ډلې د قذافي ضد راټولې شوې. کله قذافي او د هغه د پلویانو د وژنو تحقیقات نه شروع کیږي نو بیا به هر وسلواله ډله په خپل واک توګه د خپل طاقت استعمال کوي. د قذافي د وژنې سره په لیبیا کې د اتو میاشتو راهیسې روانه جګړه ختمه شوې ده. امریکا ویل دی دوی د باوري اندېښنو له کبله خپل سفیر له شامه رابلل دي. د امریکا د بنو چارو وزارت ویاندو مارک ټونر ویل دی د دوی د سفیر رابرټ فورد شام ته واپسی بعد دغه هیواد په امنیت باندې منحصر وي. بلخوا د دې په خبرګون کې شام ویل دی هغوی په واشنگتن کې خپل سفیر عماد مصطفی هم د مشورې لپاره خپل هیواد ته رابلل دي. د امریکا سفیر رابرټ فورد په شام کې د اوه میاشتو راهیسې د صدر بشار الاسد د رژیم لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو شوي تشدد باندې په ډاګه سختې نیوکې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دې تشدد کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي. آذربایجان د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو دا وروسته له دې چې سلووینیا له زغل څخه وشتل شوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري د صبح خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سړک غاړې بمی چاودنی سلور کسان وجلی. د لیبیا عبوري حکومت لا هم د دغه هیواد د پخوانی واکمن قذافي د خخولو د مسلې سره مخامخ دی او امریکا وایي دوی د قذافي د وژنې د پلټنو هرکلی کوي.
The fact that the TNC has committed to a full investigation as the international community and we have called for is the right way to go now.
په افغانستان کې د امریکا د تګلارې او لسکلن جنگ په اړه به هم ریپورت واوري.
کامیابی ناکامی سره د دې غلطیانې کېږي. افغانستان کې یو خاطر جګړه روانه ده خو یو خاطر ترقي او ملک جوړېدو اقدامات هم کېږي.
په ترکی کې زلزلې په لسکونو خلک وجلی دي او امدادي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان په صوبه خیبر پختونخوا کې استادان وایي د ملک ته نورو صوبو په رنګ دي حکومت تنخواګانې او سهولتونه ورکړي.
دې په بار اسکیل کې مو او په سرسټرکچر کې چې کله سيټي ته ځم نو مال باندې اسکیل راکړي دا ما ته وځم د سيټي سکې د کار خبره ده نو چې دا ته فوج مونږ ته چارج وکړي مونږ هغه نه وکړو هغه پنه پیدا.
او د روان غټ اختر لپاره د ساربو د میلو حال هم لرو.
تبو شنو کو ډیر تیز وي 110000 80000 پروس کله ما غسو 35000 خساو ري هغه وي هغه نه مالونه څکاله دوی سګران
د مشال تر څنګه سي. او اوس هم رازو د خبرونه لومړي رپورت ته. د صوبه خیبر پختونخوا د کوز دیر په سمربخ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې سلور کسان وژل شو دي. د سیمه پولیس وایي د چاودنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
د کوز دیر د پولیسو په وینا نن سهار وختي په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې سلور کسان وژل شو دي. دا پیښه د کوز دیر په سمربخ سیمه کې په غوړه باندې کې هغه محل رامنځته شو کله چې په یو موټر کې سلور کسان د غوړی باندې په سړک د سمرباغ هسپتال ته روان وو چې د دوی غاړه د سړک د غاړي د کې خودلې شوی بم د چاودنې ښکار شو. په دې لړ کې د کوز دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې نه عمله په موټر کې سواره سلور کسان وژل شوی دي.
بس سلور کسان ریموت کنټرول لري سلور کسان به شهید دي. دا غوړې لړ
کې په غوړه باندې کې د دینه وړاندې د پولیسو په یو غاړي هم بریچ شوی وو او پولیسو د ځای ولس په عملاتل په هغه پیخه کې ملوث دوه وسلوال وژلي وو. په دې لړ کې د دغه سیمې یو ځای خبريال اصرار مشال ریډیو ته وویل
دا د کوز دیر د افغانستان باندې سره جټما غریزه سلسله نو دا په هغه کې د علاقه موجود ده او دا درې میاشتې مخکې د سمرباغ کې په پولیس ګاډي باندې چې کوم ریموټ کنټرول بم حمله شوی وه چې په هغې کې مړي او زخمیان هم شوي وو، د هغې چې کوم دوه ملوث کسان وو په هغې کې هغوی تښتېدل او هغې دغه غوړې بانډۍ سره نږدې په یو غار کې پناه اخیستې وه، او بیا چې کله پولیس هغې ته ورسېدل نو د غوړې بانډۍ خلکو د هغې مرسته وکړه، د پولیسو او خلکو او پولیس مشترکه کاروایي کړې وه او هغه کسان چې وو هغې وژلي وو.
د ځایي خبریال اصرار نمې چې کله پوښتنه وکړه چې په کوز دیر کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات هم شوي دي او په کوز دیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې پوځ هم ځای په ځای کړی شوی دی، نو بیا ولې داسې پېښې رامنځته کیږي؟ نو هغه وویل
بنیادی طور چې کومه د میدان کې کوم اپریشن شو نو هغه د هغې چې کومه باسیات او کومه چې داغ زګینه په هغه وخت کې طالبان یا عسکریت پسند وتي نو هغې داسې ویل کېږي چې د افغانستان په سیمه باندې د کونل چې کومه صوبه ده په هغې کې چې کوم ځنګلونه دي غرونه دي په هغې کې پناه اخیستې ده، په سمه علاقه کې لکه د دې چې قسم کاروایانو نه دا هم مونږ مطلب اخیستی چې دا سمه دا خدشه څرګندېدی شي چې د هغې دلته اوس هم څه جلډې داسې شته چې هغه هغې مطلب د هغې بیک اپ کوي، د هغې په شا باندې ولاړ دي او دا قسم کاروایانې کوي.
تر دې دمه د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، ولې د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان اکثره د دا قسمه بریدونو ذمواري قبلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په کبالی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 15 نوي کیسونه مخ ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې د پولیو مهم هم په بقاعده سره کیږي، ولې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله د ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
دا شمالی وزیرستان ایجنسی صحت محکمه د معلوماتو ترمخه په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 15 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د 15 میاشتو نه تر 3 کالونو عمرونو ماشومان چې په کې سلور ماشومان او یو نرینه ماشوم شامل دي، د شمالی وزیرستان ایجنسی په بیلابیلو سیمو لکه ګړیوم، دوسلی، بویا، ډانډې درپخیل او د میرانشاه بازار ظفرټاون کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شوی دي. دا په داسې حال کې چې د صحت محکمې لاړخه هر میاشت د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د پولیو کترې مهم ترسره کیږي. په دې اړه مو چې کله په پېښور کې د قبایلي سیمو صحت محکمې مشر ډاکټر فواد خان نو پوښتل چې باوجود د دې چې هر میاشت د پولیو کترې مهم په بګیدګي سره ترسره کیږي، بیا ولې نوي کیسونه مخې ته راځي؟ نو دوی مشال ریډیو ته وې چې تر څو خلک تاوانونه کی چې د 15 کالونو نه کم یو ماشوم هم په خپل وخت باندې د کترو څخه پاتې نشي، کني دغه رنګي مشکل با په بیا بیا راځي.
فرق مهم نه کېده، مهم کې سر غلطیانې وې، بے قاعدیانې وې، خدای به مونږ تپوس. پولیو وایرس چې دی دا ایرډیکیشن دا په دې ټوله دنیا کې وړې کمپلیکس نظام دی، په دې یو نه په دې کې څو ټایپس دي او د هر یو ختمېدل دا یو لوی چې دی نو پروسیجر دی. نن سبا زمونږ د پولیو ایرډیکیشن نه علاوه د کور کمانډر پورې، د گورنر پورې، د چیف منسٹر پورې، د پارلیمنټرینز پورې څومره زور مونږ لګولې دی، دومره چې دی څو فوج هم نشي کولی. نورث وزیرستان او ساؤتھ وزیرستان الله تا ته معلوم دی. دا ټولو چې دی بیا هم ډپارټمنټ مونږ کوشش کوو په هر طریقه چې دا کم خلک نه پوهېږي چې هغه پوهېږو چې بھائی تاسو چې دی نو دا شعر تاسو ماشومان بچي معذوره کوي. ټول وزیرستان نورت او سوت دواړه والا په دې کې چې دی نو 15 لکه ماشومان دي، 15 لکه ماشومان له کترې ورکه او 100 ماشومان له یا 300 ماشومان له کترې نه ورکه، دغه 15 ماشومان ستا د دې 15 لکو ماشومانو لپاره خطره ده.
دا یادونه ور ده چې د 13 ورځې نه یو ځل بیا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پولیو یعنی ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو درې ورځې مهم روان دي چې د روانې میاشتې 26 نیټې پورې به دوام لري. خو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت د کرفیو یا ګرځبندیز له کابله په اکثره وختونو کې بعضې سیمو ته د پولیو ټیمونو رسایي ناممکنه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو شپږ سوه یویشت،
په لنډو سپو یا شارټ ویو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره و سو پنځلس او پنځلس زره و سو سلویخ کلو هرتز،
او د انټرنیټ للارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د نږدې لسو کلونو لپاره تر پاتې کېدو وروسته هم د سیمې په اړه د امریکا کړنلاره روښانه نه معلومیږي. دوی هم د جنگ د لارې او هم د خبرو اترو د لارې پر مخ تلل غواړي. د سیمې لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د موجودو تضادونو په اړه زموږ د همکار نجیب عامر دا رپورټ ورو.
په تیر لس کلن جنگ کې امریکایانو د افغانستان لپاره دا کړنلاره خپله کړې وه چې دوی به د مخالفینو سره جنګیږي، خبرې اترې به هم جاري ساتي او د بیا رغونې کارونه به هم کوي. په یو وخت هم د جنگ او هم د سولې او آبادۍ خبرې کول د یو شمیر خلکو او کارپوهانو پان د سیمې لپاره د امریکا په کړنلاره کې تضادونه ښکاره کوي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو لړۍ پیلوي، نو د دې خبرې اړتیا ډېره زیاته لیدل کیږي چې تر هغې وړاندې دې په افغانستان کې د جوړ جاړۍ او د حالاتو د سمون په اړه ګامونه پورته کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا اعتراف وکړ چې امریکایي چارواکو د حقانی ورپکې ډلې د یو نماینده سره په دې وروستیو کې کتلي، او د دې لیدنې موخه دا وه چې معلومه کړی شي آیا دوی رښتیا هم سولې ته لیواله دي او کنه. نوموړي په اسلام آباد کې دا خبر هم وکړه چې امریکایي ځواکونه به د ورپکو خلاف جنگ ته ادامه ورکوي، خو د خبرو د رسی به هم خلاصې ساتي. د نوموړي پان د دوی تجربو ښودلې ده چې له دې لارې دوی کولی شي په جنگ کې د ښکېلو ډلو له منځ نه یو اندازه خلک خپل کړي، او یو شمېر نور چې بېخي سولې ته لیواله نه دي هغوی له منځه ویسي. په پېښور کې د نړیوالو او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي امریکا د هرې لارې نه په استفاده خپل مرام ته د رسیدو هڅه کوي، خو د ده په اند دا خبره کول چې په تیر لس کلن جنگ کې امریکا په افغانستان کې ګټه زیاته کړې که تاوان دم ګړې ته ناشونې ده.
افغانستان کی دن ایکشن نہیں مانی کئی بولے جی کامیابی ناکامی کا ادھر غلط چیننگ کے لیے اور ادھر ډېر مخکې هم تللي دي، سره ناکامیانې دي یا جوړه خبرې شوي دي، څومره چې خیال و هغه انداز کې کامیابي ظاهر ځان رسوي. خو دا وینا چې مکمله ناکامه شوي ده بچې فکر دا هم غلط ده. افغانستان کې یو خواته جګړه روانه ده، خو یو خواته ترقي او ملک جوړېدو اقدامات هم کېږي.
ډاکټر اعجاز زیاتوي په سیمه او افغانستان کې موجود اکثره جنگي ډلې د سولې لوري ته لیواله نه معلومیږي، خو بل پلو افغان کارپو متی الله خروټه بیا په دې نظر دی چې امریکایانو تر اوسه خپل مخالفین صحیح نه دي پیژندلي. هغوی ته پکار دی چې خپل مخالفین وپیژني. د نوموړي پان که هڅه وشي امکان لري مخالفین د جنگ نه لاس واخلي.
زه په اطمینان تاسو ته چې شنه شنه شراغونه روښانه دي، نور مخالفین هم د مرګ او غم او درد او بمبارد داشان باندې توپ نه خستسي وي دي. او کچیر ده که خپل منظم تدبیر ورته ونیوسي او سم پلان ورته جوړ شي، په اطمینان تاسو ته چې مخالفین د افغانستان او غس دولت سره یو ځای کیږي او د منطقه او سیمه کې سوله راځي.
خغلی خروټه وای په 2001 کال کې سیمې ته د امریکایي ځواکونو د راتلو پر مهال خلکو دوی ته د ژغورونکو په نظر کتل چې د طالبانو د نظام نه ورته نجات ورکوي، خو اوس چې د جنگ لمن د راټولېدو پر ځای نور هم غزيږي او په جنگ کې امریکایي ځواکونه تر یو بریده تیروتنې هم کوي، نو یو شمېر خلک دې ته په مثبت نظر نه ګوري. خو بل پلو ډاکټر اعجاز بیا وایي د دې باوجود چې امریکا په افغانستان کې یو لړ تیروتنې هم کړي، خو دوی ډېرې لاسته راوړنې هم لري.
تاسو کابل خاص لار شي هلته کې چې نن تاسو کوم هوکې د ښکاري څومره بازارونه لکي دومره دو کال مخکې نو هغوی نه دو کال مخکې هغوی نه دو کال مخکې تاسو وویل یو مخکې تګ د تاسو ته ښکاره کېږي، نو هغه خواته هم کې څه روانه ده. خو دا ده چې یا حالات خراب دي چې مونږ نه شو ویل چې امریکې بس خپل معاملات اچیو کړ، نه یا خلونه شته او خو تاکتیشنی ده مسئلې وجه شته.
د دې باوجود چې د ورپکو ډلو د رام کولو هڅې له یوې مودې راهیسې روانې دي، خو تر دې ګړی د دغو ډلو لخوا په اصغر د سولې ته لیوالتیا ښودل شوې نه ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر او د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني له منځه وړلو هم دا پوښتنه راولاړه کړه چې آیا د مخالفو سره په افغانستان کې سوله ممکنه هم ده او که نه. زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM. تاسو مشال ریڈیو تغوگی رازو یو بل رپورٹ تا د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د سفر پر مهال ویلی وو پاکستان دی د افغانستان د جوړجاړي لپاره وسوال طالبان د خبرو اترو عمل ته راضی کړي. دا چې د میرمن کلینټن دغه سفر سمره کامیاب وو په اړه یې زمونږ د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
د تیرو سو میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکیچ ښکار دي. امریکا غواړي چې پاکستان خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو او په خاص توګه د حقانی نیټورک خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو نه ډډه کوي. په داسې حال کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن دا وروستی سفر څومره کامیاب وو په دې هکله د سیمه ایزو چارو کارپوه سلیم صافی مشال ریډیو ته وویل.
اغی خو تر دې حد پورې وا چې د جن نه سلور درې میاشتې مخکې چې د پاکستان او د امریکا کمې اړیکې وې هغه بیا خرابې شوې وې. په هغې کې تاوتریخوالی راغلی و د مایک ملن او د نورو امریکایي مامورینو د پاکستان خلاف د بیانونو نه. نو دې حد پورې خو دا سفر کامیاب و چې هغوی یو ځل بیا د خبرو اترو د یو بل سره د ملاتړ پروسه هغې باندې موافقه وکړه. خو ولې داسې نه ده شوي چې ګنې پاکستان او امریکا په یو پیج باندې د یو میټینګ په ذریعه باندې راغلي دي. البته په دې باندې موافقه شوې ده چې رابطه به ساتي او کوشش به دا کوي چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړوند ستراتیژي حوالې سره په یو پیج راشي.
میرمن کلینټن پاکستان ته د خپل دې سفر پر مهال ویلي د وسلوالو ډلو سره تعلق ساتل داسې دي لکه څوک چې کور کې ماران ساتي او دا فکر کوي چې نور خلک بچیچي او هغه ته به څه نه وایي. نوموړی پاکستان نه غوښتنه کړې چې یو شمېر خبرو ته په کتو سره دوی په دې باور دي چې پاکستان وسلوالې ډلې خبرو اترو ته راضي کولی شي، نو په دې لړ کې دې خپل کردار ترسره کړي. دا چې پاکستان په وسلو والو ډلو څومره اثر رسوخ لري چې لمخې دوی خبرو اترو ته کینولې شي په دې پښتنه سلیم صافی وای.
تر څو پر زما د شخصي نظر ده نو زه خو په دې باور لرم چې که هر څه په طالبانو باندې د بل کم هر یو ملک نه زیات کېدی شي د پاکستان اثر، ځکه چې طالبان چې څومره پاکستان ته محتاج دي د خپلو کورونو د خپلو بچو یا د خپل نورو خبرو لپاره نو دومره بل چاته محتاج نه دي. خو د هغې تر څنګ زه په دې باندې هم یقین لرم چې طالبان نه سل په سل د پاکستان په کنټرول کې دي او نه دا ضرور ده چې د پاکستان خبره ومني.
د روټرز په یو رپورټ کې راغلي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د دوی پلوي حکومت جوړ شي او دغه وجه ده چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ډیرا فعال وسلواله ډله حقانی نیټورک په قابو کې ساتل غواړي. بلخوا په پیرس کې د نړیوالو اړیکو او سیړنې د مرکز یو غړي کریستوف جیفر لاټ رویټرز ته ویلي پاکستان داسې فکر کوي چې د دوی ګټې د امریکا د ګټو نه مختلفې دي، نو امریکا له دې خبرې ته هم پاملرنه پکار ده.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صدا عوام شي نه له بلا مسائل باندې
خبره صحیح ده.
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي.
او ما شرکل سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته وسبوري.
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تیر اتوار په ورځ په پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پترس کې ویلي وو دوی په پاکستان کې د قانون په چوکاټ کې د نن له سیاسي لارې د بدلون راوستلو لپاره اهل ځلې کوي او د هغه په خبره په افغانستان کې چې وسوال طالبان څه کوي هغه سم دي او دوی ملاتړ کوي. زموږ همکار بوري کاکړ په دې اړه د مذهبي او سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن د خپل ورستۍ وینا په ترڅ کې کيو پلو په پاکستان کې دننه د وسلوالو ډلو غندنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان ټول مذهبي ګوندونه او د دیوبند علما پر دې په یو خل دي چې په پاکستان کې به د قانون په چوکاټ کې دننه د امن په فضا کې له سیاسي لارې د بدلون لپاره هلې ځلې کیږي. نو بل پلو یې وویل چې په افغانستان کې دوی د وسلوالو طالبانو بشپړ ملاتړ کوي. د مذهبي چارو له کارپو ډاکټر قبله ایاز څخه مې وپوښتل چې مولانا فضل الرحمن ولې په پاکستان کې سیاسي او په افغانستان کې د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي.
دوی دا وایي چې په افغانستان کې خو یو بیرونی طاقت حمله ور شوې ده. نو د بیرونی طاقت ضد دوی وایي چې که چېرته یو ګروپ راپاسي او کوشش هلې ځلې کوي نو هغه خو دې ستاینه وړ دي. په پاکستان کې دوی وایي چې بهرحال دلته یو پارلیماني جمهوریت دی، یو آئین دی او انتخابات هم کیږي او بیرونی طاقت هم په دې کې حمله ور نه دی. نو دې وجې نه دوی وایي چې دلته کوشش چې دی دا په آئینی او په جمهوري لاره پکار دی. نو دا د دوی نوی موقف نه دی، زوړ موقف دی.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین بیا وایي چې په افغانستان کې هم جمهوریت او پارلمان موجود دی، که هغه څوک نه مني نو دا د افغانستان د ټول نظام د نه منلو برابر ده.
دې کې تضادات دو دي. یو تضاد خدا دی چې اغلته د افغانستان دولت جوړ شوی دی، اغلته انتخابات شوي دي، اغلته اولسي شورا موجود ده. که اولسي شورا نه مني د افغانستان نو بیا خو د افغانستان د ټول نظام د نه منلو خبره راغله. دویم تضاد دا دی چې کله د امریکایي فوجونه نور راغلي او دغلته د طالبان حکومتونو هغې سره اتفاق کول یا هغې په هغه صورت کې جایز ګڼل نو دا خو بیا په پاکستان کې هم که دا شرعي طور جایز وي نو پاکستان کې هم جایز ګرځېدای شي. نو بیا خو پاکستان کې طالبان غونته کې حکومت پکار دی کوم چې افغانستان کې په 1990s کې وو. نو زما خیال دی چې په پاکستان کې خودي د طالبان حکومت نه غواړي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ځکه غواړي چې هغلته د دوی وس لاسرسي او هغلته سیاسي اختیار ولري او هغلته د دوی په وینا د هند اثر لرکی او منځنۍ ایشیا ته لار زده کی.
د پښتنو کمپرست ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د نورو په پرتله په ډاګه وایي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د هغوی دریز د دې ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له هغې خبرې څرګندې چې د سپتمبر پر 9 نیټه یې د پاکستان د ټولو ګوندونو غونډې ته وویل که آی اس آی وغواړي نو په یو میاشت کې دننه په افغانستان کې امن راتلای سي. د یاڅوی ګوند له مرکزی جنرال سیکرټری اکرم شاه څخه مې وپوښتل چې دوی د مولانا فضل الرحمن د دریز ته په کوم نظر ګوري. اکرم شاه وایي
یوازې فضل الرحمن صاحب نه، له زمانو پاکستانی ریاست دهشتگردی تراگری په افغانستان کې مداخلات جاریه دا د دې سره یو وسله جوړ کړې ده او دا د پاکستان ریاست یو سټیټ پالیسی ده چې دوی خدا نه خواسته افغانستان قبضه کول غواړي، افغانستان کې د خپل خوښې یو حکومت جوړول غواړي. نو موږ د دې فکر هر وخت مخالفت کړی دی، مزمت م کړی دی، حتی کې مزاحمت م کړی دی.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره د خبرو اترو کولو په خاطر افغانستان او پاکستان یو ګډ کمیسون هم جوړ کړی و او پاکستانی چارواکي په بیا بیا وایي چې دوی په افغانستان کې امن او قراری غواړي. دا چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ خبره په افغانستان کې د امن د هلو ځلو پر ضد کار دی او کنه، یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین
یو غاړی ته خو دی دربانی صاحب د خدای وبخښي د هغې چې کوم بنیادی د مصلحت مشن و او هغه تر ډېره حده د کامیابېدو غاړې ته روان و، هغې سره هم د دې اتفاق شو. او مولانا صاحب په خپله بار بار دا خبره کړې ده چې که امریکا او پاکستان وغواړي نو هغه طالبانو سره مذاکرات کولی شي د امنیت غاړې ته. زما خیال دا دی چې د مولانا صاحب دا خبره په رښتیا د هغه مصلحت په ضد شي.
د مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې له هغه دوی ورځې وروسته مخې ته راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میربن هیلری کلینټن په اسلام آباد کې د دورې پر مهال پر پاکستان زور واچوي چې په افغانستان کې دی د امن د خبرو اترو ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې دی د اورپکو پټنځایونه لمنځه یوسي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی تا تر پروگرام تاسو د هر ګل پورز نیخ پنی غاوري او نن د ی تکرار دغه پروگرام چې دی کوم چې پرون شوی او هغه تاسو نن یو ځل بیا د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدل شي. په پیښور کې 12 بجې د ګرمې شوې دي. اسرار عالم محمد هم سټوډیو ته راغلی د دوینا لند خبرونه ورو
د پاکستان په ګوزدیر کې د سړک غاړې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوې دي. بلخوا دغه هیواد د خبر ایجنسی په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن لواجې د ځایي خلکو کډی روان دي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام فیم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د ګاونډي هیوادونو ترڅنګ د ټولې نړۍ د ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې امن پر ځای کړي. تما څرګندېږي چې د لیبیا د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي مړی به نن خاورو ته وسپارل شي. په تیونس کې 9000 سیاسي ډلې په دغه هیواد کې پړومبي ځل د انتخاباتو د ګټلو دعوه کړي خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې لا نه دي اعلان شوي. امریکا ویلي دي دوی د باوري اندېښنو له کبله خپل سفیر له شامه رابللی دی. بلخوا د دې په غبرګون کې شام ویلي دي هغوی په واشنگټن کې خپل سفیر عماد مصطفی هم د مشورې لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی. د ترکی چارواکو له مخې د هیواد په ختیځو سیمو کې یې د تیر اتوار په ورځو راغلي زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېره 209 ته رسېدلې ده او 1400 نور جوبل دي. آذربایجان د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو. دا وروسته له دې چې سلووینیا لزغل څخه وستل شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو اوریدونکو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبه ورسپانو چې پکې ډان، ډیلی ټایم، مشرق، آج او جنگ شامل دي خپل ادارې د نصرت بټو په مرګ او سیاسي هلو زلو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی چیئرپرسن بیگم نصرت بټو د اوږدې ناروغۍ له امله د 20 کال عمر کې دوبۍ کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. ازادي د مرګ له کبله پاکستان کې د قومي سیاست یو اهم باب بن شو. ادارې لیکي چې میمن نصرت بټو د جمهوریت د ودې لپاره یو نه هېرېدونکی کې کردار ادا کړی دی. چا چې په سختو وختونو کې هم د جمهوریت لپاره هلې ځلې کړې دي او د خپل خاوند د پانسۍ وروسته یې د کارکونکو حوصله اوچته کړې وه. ادارې لیکي چې میرمن نصرت بټو د امریت خلاف مختلفې پارټۍ را یوځای کړې او د جمهوریت لپاره یې اواز اوچت کړو. ادارې اخیره کې لیکي چې میرمن نصرت بټو د پاکستان په قومي سیاست کې ځلانده او ډېر ښه کردار لوبولې دي او د دوی نامه صرف د پیپلز پارټۍ پورې نه محدوده بلکې په نورو پارټو کې هم دې ته د احترام او عزت په سترګه قتل کېده. مشرق ورسپانې هم خپل ادارې د میرمن نصرت بټو په حق لیکلې ده. ادارې لیکي چې د نصرت بټو سیاسي قد او قامت دومره لوړ و چې هیڅوک د هغې حوصله او سیاسي جدوجهد ته نشي رسېدلی. ادارې لیکي چې د دې په مرخ کاری چې د پیپلز پارټۍ نه د بټو جادو ختمیږي او د بټو جیالې بعد دا کمی تر ډېره وخته محسوسوي. ادارې لیکي چې مونږ ګڼو چې پیپلز پارټۍ یو جمهوري پارټۍ ضرور ده. پولې د بټو نه بغیر د دې پارټۍ کارکونانو ته تر ډېره وخته جیالې ویل به ګران شي. ادارې اخیری کې لیکي کې د پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده چارواکي پاکستان پیپلز پارټۍ د زوال نه بچ کېدل غواړي. دوی له پکار دي چې د بټو شخصیت کنوي نو چې کم از کم د بټو انداز او طرز سیاست خپل کړي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ امریکایي ټي وي فاکس نیوز سره مرکه کې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن ویلي دي چې افغانستان له پاکستان تورونه لګول نه دي پکار او هغه وایي چې زه د پاکستان پوځي سر لخر اشپاک پرویز کې یعنی د دې درې سره هم اتفاق کوم چې د ناکامو زیبواري په یو ملک اچول نه دی پکار. ادارې لیکي چې د هیلری کلنټن په سوچ کې دا قسم بدلون راتلل یو لویه او ښه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره هم د دې بدلون ضرورت دی. ادارې د هیلری کلنټن د خولې زیاتوي چې امریکای او ناټو لا پکار دي چې افغانستان کې دننه ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان دوی په پاکستان د حملو نه منې کړی شي. نو د دې سره بعد دوه ملکونو تعلقات هم خشي او سیمه کې به استحکام راشي. ادارې اخیره کې په افغان ولسمشر حامد کرزی زور راوړي چې د تورونو الزامونو ډډه وکړي او دوه اړخیزه پالیسی دی پریږدي چې یو طرف ته د هندوستان سره د دفاع لوازنامې کوي او بل طرف ته د پاکستان سره د ورولۍ لوازونه او باید چې په شریک سره د شریک دشمن خلاف کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم رازو نړیوالو مطبوعاتو ته د برطانی ګارډین او رسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې له پاکستانی ټلویژن سره د مرکې پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې دا معنی لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک اړیکې د پاکستان لپاره د خطر معنا نه لري. هلته په ټایمز رسپانه کې راغلي په تیونس کې شوي انتخابات د عربي نړۍ د پاسون لومړی ټاکنې دي او دا د ډېر اهمیت وړ دي. دغه دواړه مقالې زموږ همکار پامیر ساحل لوستي او مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
د برېټانیا ورځپاڼه ګارډین لیکي د یک شنبه په ورځ امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی پر څرګندونو له خفګان سره خبرګون وښود. ولسمشر کرزی له پاکستانی ټلویژن سره د مرکې پر مهال ویلي ول که د پاکستان او امریکا جګړه شي نو افغانستان به له پاکستان سره ودرېږي. ورځپاڼه لیکي د کرزی دې څرګندونو ته چې پکې پر امریکا انتقاد شوی دی نه یوازې په امریکا کې ورته په منفي نظر ولیدل شول بلکې په افغانستان کې هم ورباندې خبرګون وښودل شو او د کرزی مخالفینو پر هغه د منافقت تور پورې کړ ځکه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه نه دي. ورځپاڼه لیکي د کرزی د خبرو په اړه دا تاثر ورکول کیږي چې هغه د پاکستان خوشحالول غوښتل. دا خبرې پر داسې مهال راغلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر ستراتیژیکي تړون په راتلونکو میاشتو کې کار بشپړیږي. یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د څرګندونو دا معنا وه چې د امریکا او افغانستان ستراتیژیکي رښته پاکستان ته د ګواښونو لپاره نه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د کرزی دا بیان یوازې لفظونه ول او داسې نه وه چې پاکستان ته د دفاع په ډګر کې د ښکاره همکارۍ بلنه ورکړل شي. ورځپاڼه زیاتوي دا سمه ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي مګر پر دې سربیره هم جګړه کول یو ډېره لرې خبره ده. د برېټانیا ټایمز مجله لیکي نه هم میاشتې اګاهو په تیونس کې یو ځوان د ولایتي حکومتي ودانۍ مخې ته پر ځان تیل واړول او ځان یې وسوځاوه. د عربي نړۍ پاڅون له هغه وخته پیل شو او اوس په دې سیمه کې لومړی انتخابات وشول. ورځپاڼه لیکي انقلاب له ظالمانه نظام د لرې تګ لومړی ګام دی او آزاد او پاک انتخابات دویم. د جنوري په میاشت کې د زین العابدین بن علي لواکل ریکولو سره تیونس په میلیونونو خلکو ته تاثر او الهام ورکړ خو په خپل پاسانه لار تر وسه نه دی تل ځکه چې د هیواد اقتصادي مسلې لکه بیکاری لا تر وسه نه ده ختمه شوې چې د دې انقلاب لپاره لار هواره کړې وه. ټایمز ورځپاڼه لیکي د یک شنبه د ورځې انتخابات ډیر زیات مهم ول. دا د عربي نړۍ د پاسون لومړی انتخابات ول. دا انتخابات د لنډمهالې جرګې لپاره وشول چې اوس به په یو کال کې نوی اساسي قانون جوړوي. ورځپاڼه لیکي د تیونس یو اسلام پاله مشر چې په دې وروستیو کې له جلا وطنۍ هیواد تستون شو راشد الغنوشي نومیږي. د ده په اړه ویل کیږي چې د رایه اچونې پر مهال یې د رایه اچونکو د لیکې مخې ته لاړ او رایه ورکوله چې ورته نورو رایه ورکونکو په غوسه وویل چې د خپل لمبر انتظار دی وکړي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي پر دې مهال به د غنوشي په غوږ کې د تھامس جیفرسن دا خبره وه چې هر کله چې خلک له حکومت ډاریږي نو دا ظالمانه نظام وي خو که حکومت له خلکو ویریږي نو دا آزاد.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا تم سرګندیږي چې د لیبیا د لریکړل شوی حکمران معمر قذافی مړې باندې خاورتا وسپرلې شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې د معمر قذافی او د هغه د پلویانو د وجنې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. معمر قذافی د تیر زیارت فورس په خپل پلرنی خار سرت کې د ژوندۍ نیول کېدو وروسته وجل شوی وو. د لیبیا لنډمهاله حکومت یو چارواکی وایي چې د معمر قذافی مړې به په سهارا کې په یو نامعلوم ځای کې ښخولی شي. نور تفصیل د واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
د معمر قذافی په وجل کېدو کله یوې خوا د لیبیا خلکو د خوښۍ څرګندونې وکړې او ملي انتقالي شورا د استبدادي رژیم د مکمل سکوت اعلان وکړ. یو غټه مسله چې د لیبیا عبوري حکومت ورسره لا هم لاسو ګریوان دی د قذافی او د هغه د زوی معتصم د جسدونو ښخول دي. د رویټرز اجانس د راپور تر مخه لیبیانو د پیر پورز هم د مصراتا ښار د سبزیو او میوو د مارکیټ په یوه یخه کوټه کې له پرتو دواړو جسدونو څخه چې پټوکوې اوبه کولې او په تورېدو راغلي ول نند داري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقالي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل د اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د یو اسلامي دولت په حیث بعد لیبیا ټولې معاملې د اسلامي اصولو پر رڼا کې حل کول شي. اجانس په عین وخت کې د شورا د چارواکو په حواله لیکي چې وایي د قذافی او د زوی د تدفین په اړه د شورا دننه او هم په سرتخار کې د نوموړي د قبیلې له خلکو سره خبرې ترې روانې دي. راپورونه وایي ملي انتقالي شورا له دې کبله چې په سلی ورلا د نوموړي پلویان مزار جوړن کې غواړي د قذافی مړې چرته په یو پټ ځای کې ښخ کړي. لبل لوري په موبایل ټلیفونونو جوړ شوی او هغه ویډیوئي فلمونو چې ورکی تر نیول کېدو وروسته د قذافي وهل ټکول خودل شوی هم یو جنجال راولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې په حواله ویل شوی چې دغه سازمان د قذافي د کورنۍ له دې غوښتنو سره چې د نوموړي د وژنې پلټنې د وکړل شي ملاتړ خودلی دی. په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتقالي شورا چیرمین مصطفی عبدالجلیل د قذافي د وژنې د تحقیقاتو مسلې ته اشاره وویل چې دغه کار به یوې ځانګړې کمیټې ته وسپارل شي.
اولا موضوع جثه معمر القذافي المجلس الوطني
تر کومې چې د معمر قذافي د جسد تعلق دی نو ملي انتقالي شورا د هغه د مړینې د پلټنو په غرض د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. یو هغه تدابیر چې د مفتي دفتر یې سپارښتنه وکړي به په پام کې ونیول شي.
فتوا رئیس المجلس الاعلى للافتاء
عبدالجلیل چې په خپله د قذافي په رژیم کې پرهم او څوکیو دنده ترسره کړې زیاته کړه د نوموړي په وژل کېدو کې ښایي د هغو خلکو لاس وي چې له ده سره نږدې روابط لرل. آزادو لیبیایانو غوښتل د قذافي نه د غچ اخیستو لپاره تر کومې چې ممکن وي د ده په بند کې په ساتلو ورته د سپکاوي او احساس ورکړي. ولې هغه څوک چې د ده د مرګ غرضیانو د هغه خلکو چې د ده ملاتړ یې کړی و او یا هم د ده په رژیم کې مهم رول ترسره کړی و
او كان وراء معاونته او لهم دور فاعل معه.
اخو په نیویارک ښار کې مرکز لرونکو د بشري حقوقو یوې نړیواله ادارې هيومن رائټس واچ د لیبیا له انتقالي شورا څخه غوښتي تر څو د هغو 53 کسانو چې د سرت ښار په یو هوټل کې مړی موندل شوی د ډلېزي وژنې پلټنې پیل کړي. دغه راز د لیبیا د عبوري انتقالي شورا لویدیزم لا تړو چې د قذافي د رژیم پر ضد د لیبیا نو مرستې وکړې له یادې شورا څخه د هغو عواملو چې د قذافي د وژنې سبب ګرځېدلې د پاکو صافو پلټنو هیلې خو د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د لیبیا د قومي انتقالي شورا لخوا د قذافي د وژنې د پلټنې د پریکړې هرکلی وکړل چې وی ویل دا حقیقت چې ملي انتقالي شورا د بشپړ پلټنې عزم ښکاره کړی لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې او موږ ترې تقاضا کوله د اوس لپاره یو ښه عمل دی ځکه ټول لیبیایان دا حق لري سو ورته معلوم شي چې دا به یو رغنده پروسیس وي د راتلونکو لپاره او د دې لپاره چې د خلکو په خپل عدلي نظام باور پر ځای شي د یو مثال په توګه مخه تر راشي. رويټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزارت د یو اعلامیه حواله ورکوي چې وایي د مصطفی عبدالجلیل هغه هوټ چې وایي په لیبیا کې به له یو منځلاري اسلام څخه دفاع وکړي یې په پام کې نیولې ده. په اعلامیه کې هم دغه راز ویل شوی چې فرانسیا به په لیبیا کې د بشري حقوقو مسله په جدیت سره وساري. کله یوې خوا کتونکي وایي چې د تیلو او ګیس له سترو زیرمو څخه په استفادې کولو د لیبیا راتلونکي حکومت کول شي خلکو ته یو سوکاله ژوند ورکړي، نو له بلې خوا بیا دوی هغه سیمه ییزو دښمنانو ته په کتنې چې وایي قذافي د خپلې 20 کلنه حکومتي دورې پر مهال روزلي په دغه هیواد کې د تشدد او بشري تیریو د یو نه پریکیدونکي لړۍ په حقله اندېښنه څرګندوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم یو بل رپورت. د ترکی په جنوب ختیځو سیمو کې د تیرې توار د ورځې له خونړۍ زلزلې وروسته د ژغورنې لپاره هلې ځلې دوام لري. د یاد شوې زلزلې له امله په لسګونه ودانۍ رانسکورې شوې دي. رپورټونه وایي په دغه زلزله کې د 209 زیات کسان وژل شوي هم دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
مرستندوی کارکونکي د لسګونو نړیدلو هغو ودانیو تر ملبې لاندې د خلکو د رایستلو په لټه کې دي چې د یک شنبې په ورځ یې د ترکیې جنوب ختیځې سیمې ولړزولې. د دې زلزلې زور 0.2 ثبتسوی و. که څه هم د خلکو د رایستلو په لړ کې کامیابی ترلاسه سوې دي، خو ډیر کسان لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې دي.
زه او زما اورور په ارسیس کې تر ملبه لاندې وو. زه راوستل شوم خو هغه تر اوسه پورې هلته بند پاتې دی.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ادریس نعیم صحین وویل د ارسیس په ښار کې به د مړو شمیر تر ټولو ډیر وي، هغه ځکه چې هلته د اتیاو په شاوخوا کې جګې جګې ودانۍ رانړېدلې دي. هغه وویل چې فکر کېږي هلته به د 40 ودانیو تر ملبې لاندې لا هم خلک پاتې وي. ژوندی راستل شوي کسان وایي چې هلته حالت ډیر خراب دی. د دوی خپلوان او ملګري لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې پراته دي او دوی له هغوی څخه د یو غږ هم نه دی اوریدلی.
د ترکی حکومت له شاوخوا 8 شهرونو څخه په زرګونه مرستندوی کارکونکي په کار اچولې دي. د دې هیواد پوځوي چې دوی هم شپږ ډلې هلته د مرستو لپاره ورلېږلې دي. د دې هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردغان د یک شنبه په ورځ وویل د وژل سو په شمیر کې زیاتوالی راتلای سي، او په خاصه توګه په هغو شارګوټو او کلو کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پراته دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر ادریس نعیم سهین ویلي د بې کورسو خلکو لپاره په وین نومې ښار کې د خیمو یو شارګوټی جوړیږي.
د بې کوره شو خلکو د اوسولو لپاره د ځایونو د جوړولو تیاری روان دي. اوس موږ د ښار د فوټبال په میدان کې یو. موږ د خیمو د یو ښارګوټي د جوړولو کار تقریبا پای ته رسولی دی. خلک ور روان دي او سل خیمې درول
کیږي.
وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي چې د آذربایجان، ایران او بلغاریا مرستندوی ډلې په کار بوخت دي، او د هغه په خبره ک ترکی ته د نور مرستو اړتیا و نو دوی به پر نور هیوادونو هم ژغ وکړي.
زمونږ همکار بوریوال کاکړ وو او اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې شیخ زید پوهنتون چارواکی وای دوی به د ورځینو پوهنځو ترڅنګ د شپې یا نایټ شفټ پوهنځي هم پیلوي ترڅو هغو کسانو ته د دې چانس ورکړي چې د کار سره سره وړاندې تعلیم هم حاصل کړي. دا مهال د خوست شیخ الزید پوهنتون د طب او انجینرۍ په ګډون په لسو پوهنځو کې نږدې 4000 زده کوونکي لري. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د خوست پوهنتون چې د شیخ زید پوهنتون په نوم هم یادیږي چارواکي وایي چې دوی به د ورځنیو پوهنځیو تر څنګ د شپې پوهنځی هم پیل کوي، چې د دې مقصد لپاره یې 2 ورځې وړاندې له سلګونو زده کوونکو پوهنتون ته د شاملېدو یا کانکور ازموینه واخیستله. دا چې د شپې پوهنځی د جوړېدو اړتیا څه وه او محصلین به په کومو برخو کې زده کړې کوي په اړه د خوست پوهنتون رئیس یا چانسلر ډاکټر ګل حسن ولی سی وایي
د دې ضرورت دا و چې زموږ ډېر وروڼه وو چې پخوا یې 12 صنف ویلی وو، اوس یا مامورین وو یا هم د کانکور په امتحانو کې ناکام پاتې شوي وو. دوی اقتصادي وضعیت هم خراب و، دوی نه شول کولای چې په خصوصي لوړو زده کړو موسساتو کې درسونه ووایي په شخصي مصرف سره. نو موږ کوشش وکړلو چې د هغو ځوانانو دپاره د درس زمینه برابره کړو چې دوی د یوې خوا نه د ورځې لخوا کار وکړی شي او بلې خوا هم د شپې درسونه ووایي. نو هماغه و چې موږ اوس د تعلیم تربیه پوهنځی کې په درو برخو کې چې د ریاضي فزیک ډیپارټمنټ ده، د کیمیا بیولوژي ډیپارټمنټ ده، د پښتو ادبیات دي، په دې کې امتحان واخیستل شو او موږ په راتلونکي کې هم کوشش وکړو چې په نورو پوهنځیو کې زمینه برابره کړو.
یو تن زده کوونکی ریم ګل هم وایي چې خوشاله دی د دې چانس ورکول کېږي چې د دندې لرلو ترڅنګ لوړې زده کړې هم وکړي.
نوم رحیم ګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زه 2 کال وړاندې یعنی په 1983 کال کې د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. دا چې ما د سهار له مهاله دنده لرله نو شولمې کولای چې لوړ زده کړې پر مخ یوسم. نو دا چې اوس مهال د شپې پوهنځی لپاره ازمینه واخیستل شو، ما خپل پکې ګډون وکړ. پر دې ډېر خوشاله یم، هم به وکولای شم چې خپل دنده پر مخ بوزم، هم به وکولای شم چې لوړ زده کړې وکړم. دا زما لپاره ډېر د خوشالۍ ځای دی او دا زما د ژوند یو هیله و. چې
ځینې کسان وایي چې د شپې پوهنځیو کې هغه څه درسونه نه وي لکه د ورځې، خو د خوست پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار محمد خان نیازی وایي چې تر ډېره په محصل او استاد پورې تړلې ده. که څوک غواړي د ورځې هم زده کړې کیږي او د شپې پوهنځي کې هم.
اصلا خو فکر کوم په وخت کې به توپیر وي، هغه لږ کې وي او د نور پسل وخت وي. هغه درسونه چې مثال سهار ټیم کې وي به وخت لږ زیات وي او ورځ به هم زیات وي، ځکه پسل وخت موږ فقط د تعلیم تربیې درې څانګې دي چې موږ پسل وخت محصل نه لرو: ریاضي، فزیک، کیمیا او پښتو ادبیات. نور هیڅ توپیر نه لري. فکر کوم چې نور زده کړه خو د محصل د استاد سره من خبره ده که سړی خپل پسر کې استعداد وي هغه تکړه سهاري که بیګاوي کوم هم خپل درته کولی شي نور تاسو پر خوښ تک.
د یادونه ده چې د خوست شیخ زید پوهنتون نږدې اته کله وړاندې له پېښور څخه خوست را ولېږدول شو، چې هلته یې د افغان مهاجر لپاره د افغان پوهنتون په نوم فعالیت کاوه. او په خوست کې د متحده عربي اماراتو لخوا ورته ګڼې دوه پوړیزه ودانۍ جوړې شوې، چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د اماراتو بنسټګر شیخ زید بن سلطان والي ناحیه نوم هم ورباندې کېښودل شو. او دا مهال د طب او انجینرۍ په ګډون په لسو پوهنځیو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو نږدې 4000 محصلین زده کړې کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خوست نه اوس زو صبح خیبر پختونخوا ته چرته چې د سرکاري پرایمری سکولونو استادان وای تر سو چې دوی ته د ملک تنور صبح پرنګ تنخواګانې سرویس سټرکچر او سہولتونه نوی ورکل شوی تر هغه به د کلاسونو بایکاټ کوي. اخوا د صبح د تعلیم وزیر وای کوشش کوي د استادانو مسلې په خبرو هوار کړي. شبیر احمد جانورو
د حکومت شمیره تر مخه خیبر پختونخوا صوبه کې خوشا 2000 پورو پرایمری سکولونه دي چې پکې 15000 استادان او د 23000 نه سیواز د کون کې زده کړه کوي. د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادانو د نن نه پسکولونو کې د کلاسونو نه اخیستلو یا بایکاټ اعلان کړی دی او د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمری سکولونو استادانو تنظیم وینا تر مخه تر اوسه پورې د دوی احتجاج علامتي وو، ولې د حکومت لخوا د دې غوښتنو ته پاملرنه نه کېدو لوجه دوی د نن نه د کلاسونو په مکمل بایکاټ اعلان کړی دی او دوی وای چې دوی د هړتال به تر هغه جاری وي تر څو چې دوی ته صحیح سرویس سټرکچر او د نورو درې وڼو صوبو د پرایمری سکولونو استادانو پرنګ تنخواګانو او مراعات نه ورکړل شوي، نو دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. د خپل غوښتنو په خلاف باندې د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمری استادانو او تنظیم مشر ملک خالد خان مشال لیډو ته صدارنګ وویل
په دې ګورنمنت کې د درنیم کال او شوبې د سرویس سټرکچر ته موږ تراغې چې پای کې پرایمری استاد اتره کې بجای پرست باندې روان دي او باقي چې کملال دي ټولو نیتا باندې دي. دې سرویس سټرکچر نه پس وزیر تعلیم سردار سن بابا کې خبر
مجبور شي دا استاد غوندې د لوړ مقام خلق سړک تراوتل او دا رنگ په دغه سکولونو کې د زده کوونکو وخت ضایع کېدو ذمہواری د چا جوړیږي. نو دا پیښور د پرایمری سکولونو استادانو او د ګلبهار پرایمری سکول مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته صدارنګ ویل
زه خدا ذمہ داری ټول په حکومت وخت بار چوم د دې چره غواړي چې استاد دې سوده حال یو دا قوم ترقی وکړي. ډیر استاد لا خپل مقام ورکړي چې کم ناغه حق ته په بلور صبح کې ورکړي ار دې صبح علم ورک دا زموږ یو میشنو په استاد روټ ترونه باسو او چون کې دا 4-5 سال نه صحیح طریقه باندې موږ ریسپانس عمرانه کو او یو قسم لمغه دیوال سره د لګول کوشش وکړي ځکه چې نور صبح استاد وګړي پرایمری ناغه ډیر په خ گریډ کې تنخالی زموږ د صبح استاد چې کم دی سره د دې چې زموږ د تعلیمي معیار چې کم دی درې واړو نه بهتر دی او استاد چې کم دی په مراتو کې درې واړو نه کم دی.
ولې په دې غلا چې کلمو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر سردار حسین بابک نه پختنه وکړه نه وی سور ځوان دی مشال لیډو ته په دې باب باندې ویل چې د استاد یو مقدس او لوړ مقام دی او دوی سره په سړکونو راوتل نه خای بلکې دوی له په خ طریقه خپل مطالبات حکومت تر وړاندې کول پکار دي.
ولې دا سړی استاد ته دا ډیر لوړ مقام دی
حکومت دوی تا کم سروس سٹرکچر ورکړه دی د هغې په بنیاد دوی تا د ترقی او د مخ کې تلو لارې بند دي او دا چې موجوده حکومت د دوی د مسلو ته تیر درنو کال راسي صحیح پاملرنه نه ده کړې. ولې دوی د لکور کړه کچر در روان مشتې 15 منیټې پورې د دې غوښتنې پوره نه کړې شي نو دوی به په سړکونو راوځي او ټول صبح کې په پرایمری سکولونو په مکمله توګه بند کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
اوس هم اوریدونکو په خبرونه کې زو د پاکستان کراچۍ ښار ته چرته چې د راروان لوی اختر د راتلونه وړاندې د سارو میلې شروع شوې دي. دغه تا د مشال خبریال ظفر کریمی د سارو یوې میلې ته ورغلې چې خلک وایي د تیر کال نه سږ کال د سارو نرخونه ډیر لوړ شوې دي. د میلې حال په دې رپورت کې اورو.
د څارو د پاره جوړې شوې دغه منډي چارواکي وای چې یا د منډي په زر هکټر ازمکه جوړه شوې ده چې په کښاو خو 2,00,000 غټ او 2,00,000 واړه مالونه اوس مهال د خرڅ لپاره ولاړ دي. د منډی مشر شهاب دغه میله کې سوداګرو او گاګ ته برابر شوو اسانتیاو په حق له مشال رډیو ته وای
2200 سے 2500 آدمی کام کر رہے
دے وای د 2000 او 200 نه نیولې تر 2500 پورې کسان دې منډی انتظامی چارې پر مخ بیای. پولیس او رینجر د دې منډی د امنیت لپاره ځای په ځای شوې دي. د دې ترڅنګ په سلګونو خوبیه کیمرې هم دلته لګېدلې دي. د سروو خرڅون کې وای چې د سیلاب او مالونو بهر ملکونو ته د لیږدولو له وجې د پروس کال په پرتله سکل مالونه ګران دي.
یار مال دغه پولیشن ضرور یو کوم گئی دا سہیوگ سروے کم دی پاکستان دا توجہ نہ کئی مال ٹول ایران لس ایران تباہی دا ٹول مونگ لپارا کنا مطلب دا غریب سڑے لپارا کو مشکل ہو گئی. دیش پہ 2000 سروے بدے ٹے بتیا 3000 روپے کے بعد من سروے جتا رہا ملا بھی کم سے کم 35-36000 روپے کے ملا دے پروس کال دا سروے 27-26000 روپے کے 25000 روپے فی سروے گران دے ٹے ماں رو تو کال خر تکڑی اتیا مال دے کال مال چانس نہ کر جے اتیا مال دا تو خر
دا چی واڑ مالونه په څنرخ دی د دې مالونو یو سوداګر یې په حق لوي
مزمان محمد ایرنګ ما ګډان خرڅول دار اوس 10-16000 روپے د فعال اپیل هوا چا تاسو نه ګړ نه 10 وګوري او بس لا هغه نشه لا راځه بګډی ری دی
مال اخستون کی وای چې سکل قربانی کول د هر سړی د وس کار نه دی پاتې. عبدالقدوس وای ټوله میلې وکتل خدا سي مال پکې دته ملاو نشو چې د هغه وس پر راشي
دلتا مال کا ٹولا رکھ رہے قربانے سارے تب اس میں کچھ ڈیڑھ تیز ہوئی 1,10,000-80,000 پر اس کا دماغ 135,000 خسا ہو رہے ہوں ابھی آگے نہ معلوم نہ سکا لے دو ہی سکران مظاہرہ کر جوا باؤ
د سوراب ګوټ په دغه منډی کې د ناشنا او خوښینو څارو د مقابلې میلې هم لګول کیږي. سکال منډی ته یو داسې ګډ راوستل شوی دی چې 15 ښکرې لري. د دغه ګډ مالک خلیل احمد وایي چې دغه ناشنا څاروی یې د بلوچستان څخه دې میلې ته د خرڅ لپاره راوستی دی او د دې نرخ یې 10,00,000 روپۍ ټاکلی دی. د ناشنا او غوښینو څارو دې نندارتون ته د ښار له بېلابېلو برخو نه نارینه زنانه او ماشومان د سیل دپاره هم راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار د زراعت ریاست دغه ولایت په سوارلس غرنو لسوالو کې د کوکنارو د کښت په بدل کې کروندګرو ته د زعفرانو تخم ورکوي. په دې خاطر به په کابل کې یو شمیر کروندګرو ته زده کړې هم ورکړل کیږي او ډیر زر به حکومت ننګرهار د زراعت یو شمیر ماهرین د زعفرانو د روزنې د نورو تجربو لپاره هند ته ولیږي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د زراعت ریاست لویانت نجیب امین سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي د ننګرهار په کومو سیمو کې به زعفران کرل کیږي.
د نیکه مرغه په دې وروستیو کې د کرنې وزارت پلان نیولی دی چې د کوکنارو د مخنیوي په موخه باندې د زعفرانو کر رایچ کې ننګرهار ته یا ختیځې سیمې ته د کرنې وزارت یو پلاوی چې مشري د کرنې وزارت د ترویج لوی رئیس ښاغلي پوهنمل حکم خان حبیبي کوله. هغوی ننګرهار ته تشریف راوړل او رسمنې دغه لړۍ دلته پیل کړه. ننګرهار آب و هوا د زعفرانو د کر سره توافق لري. څېړنیزو نتیجو دا ښودلې ده چې باید زعفران د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې وکرل شي. په ننګرهار کې څوارلس غرنیز ولسوالۍ ورته په نظر کې نیولې دي چې د هغې د جملې څخه نازیان، دور بابا، شیرزاد، سرخود او هغه سیمې چې اوبه ډېرې نه لري زعفرانو د کار لپاره مو انتخاب کړي دي. دغه لړۍ په پیل کې یو ازمایښتي لړۍ ده. زعفران داسې یو نبات دی چې ډېر باریک او ډېر د ساتنې وړ دی. باید په ډېر احتیاط سره بزګر هغې څخه ساتنه وکړي، د هغې په راټولولو کې ډېر دقت نه کار واخلي.
نو دا چې ډېر باریکه کښت دی او ډېرې پاملرنې ته ضرورت لري، دهقانانو یا بزګرانو ته تاسو د ټریننګ سره موقعی په لاس ورکوي کنه؟
د کرنې وزارت د بزګرو د عامه پوهاوي په موخه باندې په کابل کې ټریننګونه په نظر کې نیولې دي. هغه بزګر چې په لومړي پړاو کې په ازمیښتي ډول سره په یادو څوارلس ولسوالیو کې انتخاب شوي دي، دوی ته به په کابل کې ټریننګ ورکول کېږي. د زعفرانو په اړه به ورته خورا ډېر معلومات ورکول کېږي. دوی چې کله د کابل څخه راستنېږي د زعفرانو په کار کې چې بوختېږي، شاوخوا ګاونډیانو سره په همدغه موضوعات شریکولی شي او له دغه عامه پوهاوي لړۍ چې به ورو ورو پراخېږي. ننګرهار کې هغه کسان چې د زعفرانو په برخه کې استخدام شوی دی د هندستان هیواد ته ځي او سفر بلري. نو دا چې زعفرانو خه تولیدونکي هیواد هندستان دی، نو د کرنې وزارت دا لازمي وګڼل چې د کرنې وزارت پنی او مسلکي مامورین باید هندستان ته ولاړ شي. د راته ګروسه خورا ډیر معلومات راوړي او دلته د خپل سیمه د بزګورو او د بزګورو ترڅنګ د کرنې د مامورینو سره شریکي.
امین صاحب کدا راته وایي چې د یو جریب زمکه د پاره به سومره د زعفرانو تخم کافی وي او سومره به حاصل ترې واخیستل شي؟
په یو جریب کې د 100 کیلوګرام نه ولې تر 200 کیلوګرام پورې پیاز شکل کیږي. یو قسم پیاز چې د زعفرانو د پاره په نظر کې نیول شي دا هغه پیاز چې د وخت په تیردو سره په دې کې به د زعفران ګل لشن کیږي، یعنی زعفران خپل په همدغه پیازو کې حاصل ورکوي. د وروسته د درې کلونو په څلورم کال کې بزګر کولی شي چې همدغه پیاز بازار ته وړاندې کړي. د زعفران ترڅنګ د پیازو هم کولی شي چې په ټنونو ټنونو پیاز یو جریب وړاندې کړي او هغه څخه هم ګټه واخلي. که چیرې 2 کیلو 2.5 کیلو زعفران حاصل یو جریب ورکړي، نو زه فکر نه کوم چې تر دې به د کوکنارو ارزښت د بزګر لپاره اقتصادي. زعفران په داخلي مارکیټونو کې 1 کیلو 2500 امریکایي ډالر لګخ لري، چې دغه بیا په خارجي مارکیټونو کې شاوخوا 6500 امریکایي ډالر کېږي.